افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. ازادي راډیو اورېدلې دي خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. د برخه د افغانستان او نړۍ د سفر مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینت وایي په جرمني کې له یو شمېر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. دا ډیالوګ د اروپایي ټولنې لخوا تنظیم شوی و. ښاغلی بینت پرون په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې خبرې په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت د یو فعال په توګه د دوی د لومړیتوب او د افغانستان په اړه د نړیوالې تګلارې په اړه څرخېدې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدارنګه ویلي چې د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله داخلي مسله نه ده بلکې یوه نړیواله مسله او مسؤلیت ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په جولای میاشت کې له 5 میلیونو زیاتو افغانانو ته خوراکي او نغدي مرستې رسولې دي. د پروګرام ویان وحید الله امنی وایي د خوراکي توکو په ګډون دا مرستې هغو خلکو ته رسېدلې چې مرستو ته یې سخت اړتیا وه او هم وروسته و سیلابونو ځپلي وو. د ډبلیو ایف پی په مرستو کې 9 میلیون ډالر نغدي مرسته او 15,000 ټنه خوراکي مواد شامل وو چې په ټول افغانستان کې پر اړمنو کسانو ویشل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمېر له 9 میلیونو اوړي. نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین به په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او اروزګان ولایت کې تر پنجشنبې پورې دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې له پولیو د پاک افغانستان د شعار په ټینګار سره لیکلي چې خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. د روان کال پیل رئیس په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. تېره اونۍ د افغانستان په 28 نورو ولایتونو کې د پولیو کمپاین ترسره شو. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په تېرو 10 ورځو کې 42 میلیون ډالر لیلام کړي دي. بانک وروستي وار پرون یکشنبې 44 میلیون ډالر پلور ته وړاندې کړي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک لخوا د ډالرو په دې لیلام سره د پیسو د تبادلې په مارکیټونو کې د افغانیو ارزښت لوړ شوی. پرون د شهزاده سرای د اعلامیې له مخې $1 په څه باندې 1 افغانۍ او 40 پوله تبادله کېده چې دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ډالر په وړاندې د افغانیو تر ټولو ښه بیه ګڼل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدی شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره زیاته سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کېږي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیوني مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی بل پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس دې یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. هغه زیاته کړه پر فساد تورن کسان باید مجازات شي ځکه اوکراینی ټولنه د په خبره د ډیموکراسۍ پر لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. فرانسې په پام کې لري چې په دولتي ښوونځیو کې پر آبایا جامو بندیز ولګوي. د هېواد پوهنې وزیر جبرائیل عتل پرون یک شنبه وویل چې دغه جامې چې یو شمېر مسلمانې ښځې اغوندي د فرانسې د پوهنې په اړه د سیکولاریزم له سخت قانون سره په ټکر کې دي. هغه د فرانسې تی اف یو تلویزیون ته وویل چې نور به په ښوونځیو کې د آبایا جامو اغوستل امکان ونه لري. هغه زیاته کړه دای مخکله دی چې راتلونکو میاشتو زده کوونکو بیرته ټولګیو ته ستنه شي په ملي کچه مقررات چمتو کړي. د نوموړي په خبره سیکولاریزم د ازادۍ یعنی د ښوونځي له لارې د ځان د خلاصون په معنا دی. په فرانسه کې ښي اړخ سیاسي ګوندونو د دغه بندیز لپاره فشارونه زیات کړي خو کین اړخ بیا استدلال کوي چې دغه بندیز به مدني ازادۍ تر پښو لاندې کړي. او د افغانستان د فوټبال تر 10 کلونو کشر لوبډلې له مرکزی آسیا جام سیالیو دریم مقام وګټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو دریم لوبه ازبکستان ته 3-0 په وړاندې بایلو دا او دریم ځای خپل کړ. تاجکستان د دې سیالیو اتلولي خپل کړه او ازبکستان دوهم مقام وګټه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه قربانه و د افغانستان، ایران، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان ټیمونو ګډون کړی و. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کې څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو په افغانستان کې خورونه نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د لری پروتو سیمو لپاره د خوراکي موادو د زیرمه کولو لپاره یو سل لس میلیون ډالر ته اړتیا لري. د هغه سیمې چې د واورې له لومړي ورخت سره مواصلاتي لارې بندیږي او تک راتګ ورته ناممکن وي. دبليو اف پی له خپلو نړیوالو همکارانو غوښتي دي چې دا مرستې د برابري کړي څو په افغانستان کې ان کورنۍ لږ تر لږه په ژمي کې د خوړو او تودوخې وسایل ولري. نور بل سفیر لستانګزي واورو
د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په اجل توګه 110 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې پراتلونکي ژمي کې د افغانستان په لور پرتو سیمو کې له خلکو سره اړینې مرستې وکړي. د دبليو اف پی ویاند وحید الله مانی د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل اټکل کیږي په دغو سیمو کې شاوخوا 3 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا ولري.
110 میلیونه ډالر ته ډیره بیرنۍ اړتیا ده. د دې لپاره چې موږ وکولای شو مخکې له دې چې لور پرتو سیمو ته رسیدو چې د اولینې واورې دنې لامل ورته لارې باندې عادي 3 میلیونه نزیات کسانو ته د شمی په موسم کې د دې لپاره د خوراکي توکو زیرمه جوړ کړو او خوراکي توکي هلته زیرمه کړو. چیرته نوی مالی سرچینې البته امکانات سمون په واکې را نکړ شي نو دبليو اف پی د خلکو نړیوال پروګرام باندې ته ارشي چې لا نور د هغو کسانو شمیر را کم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي او هم د مرستو کچه چې میاشتنی هغه اندازه چې د یو کورنۍ لپاره په پام کې نیول شوی
خغلی امانی د اموایی په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د جولای په میاشت کې توانیدل چې د افغانستان په 15 ولایتو کې له 15 میلیونو ډیرو خلکو سره چې عام خلک او سیلاب ځپلی وو مرستې وکړي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومې دی اعلان کړی د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 14 میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو او 2 لکو کسانو اوړي. د افغانستان لپاره د دبليو اف پی د دفتر ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې دوی په دې موده کې په افغانستان کې د دبليو اف پی د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره د نړیوال ټولنې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ته اړتیا لري. په همدې اساس دبليو اف پی له نړیوال ټولنې او خپلو نړیوالو شریکانو غواړي چې دوی ته ژر تر ژره مالی سرچینې برابرې کړي څو د ژمي له رارسېدو مخکې په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر له هغه وروسته کم شو چې د تیر کال په ډسمبر او بیا د روان کال په اپریل کې د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون د ټولو نا دولتي مؤسسو خزینه کارکوونکو ته امر وکړ چې په کور کې پاتې شي. د دبليو اف پی په ګډون دغو سازمانو نو ویلی د خزینه کارکونکو پرته باید دوی لپاره په افغانستان کې د اړو کسانو خدمت کول ګران کار وي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د غراز د ازادي رادیو په ویب پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی کتلی او لیدلی شئ. ازادي رادیو اوري مخکې دې چې درسي ساعت پروګرام درته ځانګړی پروګرام درته خپور کړو پام وکړئ د ښځو لپاره نیمه نړۍ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اته تر دې هدا پر دې سالته نمبر باندې راغلي دي چې خپل ځان بم وهه وخته به مې خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شملا واچوې له جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول باندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بلاخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خو مو خوخي دل خوس ځان ورنه ګوخه کوي، یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، لنورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړې وژړې، هر څه منفي ګڼې، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي، د ته ژور خپګان یا ډپریشن وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شاملې چې اوس په پېښور کې پردیسي ته اړه شوی وایي ژور خپګان دیا ترسولې و چې ځانې وه او خپل وېښتان شکول. د شاملې په وینا د ډپریشن لواجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلن نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه، دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان و هم اخیرې ورته کوم. اته تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م ووهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، ریښتیا به مې خپل شکول، یعنې چې زه ګورمه بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت همدې دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالي، بېکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2022 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړي. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي، کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم په خپل هم دا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون، د مکتب د لحاظه، د تیرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب. او یو قصه چې زه د دوی شپې مخکې ورسره مواجه شولم، کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغی ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او د خپله یو دلیل یې دی دوشانو.
مینا حسن زی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کیږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د ډبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفته عملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگنل کیگی او توجه ارته نکیگی، خب بیا هم دیر مهم باید ورزه وشی او ارته توجه وشی، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا یاده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې د امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي، وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوښته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضی باندې ډیر اخته دي، باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډېبډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له هغه له مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي، خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور هر فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوې احساس کړي.
بله
لنی
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا هلته داسې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې همغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیه کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما ده قبر بسر کهی.
بله
دا دیره سخته سخته ده.
بله زه پویگم چه کلا نکلا زین پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه که گی. چه وقت تاس احساس وکړه چې دیر ټول مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولی شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ. او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدواره راتلونکې په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی، که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د دې هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د ژور خپګان وساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی ژور خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دې ته موږ تاسو متوجه شو او د هغوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزو نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خپګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خپګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري، او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي، او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د ژور خپګان کې د یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې، په ژور خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نه شي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي، دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نه شي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي د مسر خوږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي، نو د فشار خونی هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي، او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه ژور خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کله چې یو خفیف شی ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر صاحب هم زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم او دغه هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی شي؟
د خپل لمړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې بده مرز باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرا دی. عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، رب ملك اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې شنو غواړي د هغې وسوسې نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنة والناس، کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي، او بعضې خبرې متاسته کوي په سینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې، الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی دی ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مصاب پیوانه کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب پیوانه کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان چې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او له هغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولری، الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خیر راغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له آزادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اوم ټولګي د کیمیا مضمون هله ده. د ښوونکي له سپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړي وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پایله کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به خون کوي راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو د سولیبلټی یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګو سره یو ځای سي چې ځین جوړېږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو مالګه پکښې حلېږي حل کېدونکي سول اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول حلېږي ځان حلوي پکښې او محلول یې چش راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دا ته چش وایي محلول وایي. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندئ د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه. اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځانته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم څلورمه کچوغه که زه ورواچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځانته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه د رویه اندازه کېږي د سلو ګرام د سلو ګرام له رویه اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکښې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګه ورواچوم حلېږي. خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ورواچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام له رویه اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو څه تر صفر اشاریه نه ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلېږي. نو د ریګو سولیبلټی په اوبو کې صفر ده یا هیڅ نه حلېږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي بوره ده مالګه ده دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه دېرش ګرامه هم ورواچوم په اوبو کې حلېږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي. له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې دوه سوه ګرامه بوره هم حل کېدی شي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو ل ازادۍ راډیو
مننه جي ازادۍ راډیو ته وګیاست. نن خون کې د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تراپی جنې دا چې اټوم کوم پړاونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د ایون حالت خپلوي دا به خون کې راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغیر کوي کنه. که تغیر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي. خون کې هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنثی چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه دی، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شته د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم مګنیزیم آیون د بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین. د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین. د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغسې راځي. دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځو سي اړیکې ته. اړیکې بونډز، کنکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه. آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ د فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پام وي. غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ. اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون درته ورکوي او دا الکترون د واخیستي د ته ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون یې درته ورکړي، سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای شول، خو د یو الکترون کلورین ځان ته واخیستي او کلورین هم خنثی سو، سوډیم هم خنثی سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیوني اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې چې شی وو فلزات وه، غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې چې دي غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت تیږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز تی ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دا مثال دی H2O چې اوبه ورته وایي. هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژوند کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرډ الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره ایږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیوني اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې ژول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځیدل مو لیدلی دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول چیشي چې د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل چیش ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فارمولا چیش ده؟ H2O. هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فارمولا چې چې د سوډیم کلوراید سوډیم او کلورین سره یوځای سوي دي مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یوځای سوي دي اوبه یې په لاس راوړي. د کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې یې حاصل دي. مابینس کې د تعامل علامه ده، یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
د اتم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O11 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C2 قوس H2O قوس 11. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې د دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخه انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسبت بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه C5 H12 O5 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسي، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی.
ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلېدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فورمول یې دی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سي دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلېدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو،
درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نکانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا چه کول میستا و سرگو تکاتا
هو خود بگرزم لیوانی پا دنیا زر ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خول زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خول زوانی دا وچا تا پاتا خول زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خول زوانی دا وچا تا پاتا